کورونا د جوړول د پاره د مطلب اوغونه چې لرګي لم اخلو بیرته باید اوغونه درختی هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابعو د ساتنې لپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي پای ته ونه رسیږي. چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کیدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کیدونکو زیرمو څخه استفاده ډېره سي. مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي. همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي. د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کرسی او باید همیشه نیوی نیالگی کشنول سی. داوز موږ اوس ستاسو نن ورځې موضوع په دې هیله چې زده کړی مو اوسې. زموږ آخري برخه د پښتنو برخه د درې پښتنې لرو. لومړی انرژي بیان کړي او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دی واضح کړي او دریم سوال د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شی ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نه کی هیلی میومنه، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند پیاست. لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولي وو او په هغه مسر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی یې کوم فعالیتونه سرته رسوي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نن موږ او تاسو حسي غړي پیژنم. حسي غړي چې د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلای شو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو، حسیات چې موږ لرو، هغه ټول د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. زموږ او ستاسو درس به د شپږمې صفې څخه تر شپږمې صفې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پیژنو. حسي غړي یا هم سنسري ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذائقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویل د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکزه پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بیرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته انتقالیږي، د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حسي غړي چې باید حس پکې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. راځو دغه کوم حسیات چې موږ وویل دا په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسیږي د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نور فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کېږي. لکه څنګه چې موږ وویل چې دا حسیات چې دي، دا په پوستکي کې د لمسي حس قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي، هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیزه په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویل، دغه کوم اساسي دندې چې وي، چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ تاسې وایو چې د لمسي حس چې دی، هغه ډېر اهمیت لري. که چېرې موږ یو شی حس نسو کړلی، موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرې سي یا لاس خلاصون پریسی او موږ د هغه هیڅ ونه لرو کېدای سي چې هغه چې سی په بدو باندې واوري نو موږ وایو د ژوند د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې څه لري خورا ډیر مهم دی او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي ورپسې راځو د اگوری پا اوس وقتو که چه دیده داغا کم تکنالوژی چه در دیره شمخت تلاله ده که چه ریز مجده مثال یوزای برخ وست وزیجه ده بل برخی پوست راقلی پر هغبانی چه کهی پیوند کهیه چه پا دی سره مجھے تاسی وایو یا هم دا پیوان چې دی مختلف ډولونه لري چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې چې کوي پیوان کوي یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوان کوي یا هم د حیواناتو د پوست څخه چې کوي پیوان منسره وړي چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشت ډوله رګونه وجود لري چې دغه ویشت ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي او دغه کم جلد چې دی د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي ورپسې راځو بل حس چې د بصرې حس دی او په سترګې پورې مربوط دی هغه زده کوو د بصرې حس چې دی د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخ ته وړي او موږ وایو چې بصرې حس چې دی هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي چې موږ د هغه په واسطه د رڼا رنګونو شکلونه حرکتونه او نور شیان چې کولی سو همې درک کولی سو او همې لیدلی سو د بصری په هیڅ کې یا مثال موږ وایي کم سترګه چې دغه لري دغه کم هیڅ مخ ته وړي هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري چې هغه راځو وایو لومړی چې ده د صلیبي پرده راځي په سترګه کې د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري او دغه کم راوتلې برخه چې ده هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي چې د دغې برخې څخه کم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي په اسانۍ تیر شي د صلیبي پرده وروسته چې ده د مشیمې پرده راځي چې موږ وایو د کم درونه رڼا چې د هغه پر مشیمې باندې مشلي او د مشیمې پرده چې د هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ څه کوي تعینوي چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیې په نامه سره یادیږي د انبیې په مرکز کې موږ او تاسو وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي او د کسي شاته بیا چې ده محدبه اینداره وجود لري چې کم تصویر چې دی مثال کم ردرون نور رڼا چې ده یا هم کم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي لګیږي د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده د شبکې پرده چې ده پاتې دي نه وي چې د مشیمې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د تورو برخه چې موږ ورته وایو یا هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده د هغه وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده د شبکې پرده چې ده موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کیدلی سي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړوندوالي لامل هم کیدلی سي او دا عدسیه چې ده د محدبې هندارې و شاته څه شی لري قرار لري چې کله تصویر پر محدبه هنداره ولویږي د محدبه هندارې څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی رامعلومیږي دا کم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي یعنی موږ چې کوم شیان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږ هلته څه شی راځي چپه شکل راځي او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم چلی وجود لري د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو مادې د رڼې مادې په څخه ډکه سوې ده او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې دی د ویشته ډوله رګونو څخه څه کیږي ترشو کیږي یعنی په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کیدلی سي نو زموږ عدسیه ته چې وکړي زیان ورسوي په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه نجوري ته چې د عمر ورید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچوي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي، دا کم تصویر بیا موږ شیان چې کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی. او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي، بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بل موضوع چې موږ هغه د سامې حس دی چې موږ وایو دا چې د غوږونو په واسطه چې کیږي دا حس، مطلب موږ کولای سو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده. او سامې حس چې موږ ته د چاپیریال غوږونه اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو، موسیقي، طبي غوږونه، همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولای سو احساس کولای سو. د سامې حس چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري، ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو، که چیرې موږ کم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کولی چې خبرې وکړي، ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې، مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي دوی غټېږي، کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي. نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی. او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه، همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي، د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسو مثال د هغه حسابلای شو، مطلب د لمسې حس په واسطه. او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کم څپې چې زموږ غوږ ته داخلیږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو، موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي. او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده، د غوږ د کانال برخه ده، د غوږ پرده ده، چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسو وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرنۍ برخو ترمنځ څه شي کوي موقعیت لري. او د غوږ یا کم اوازونه چې د هغو سپوته فزیکي بدلونونو له لارې د نورو برخو، مثال نورو برخو ته څه کوي لیږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته څه کوي لیږدوي. چې په دې کې موږ وایو مثال د غوږ پرده هم شامله ده، چې مثال د بهرنۍ برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري، د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښت دی، همدارنګه انکوس دی، سټریپس دی او د غوږ ټیپ پکې ټول شامل دي. د غوږ ټیپ چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلو ترمنځ شي لري، نه ده چې د فشار تعدل شي کوي کې مرسته کوي. او موږ وایو دا چې چې دی د غوږ دننه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابروي. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده، چې ټولو اساسي برخه ده، چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم ویلای سو، چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلی او مهمه ده. او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي او د توازن ساتنه هم مسؤلیت په غاړه لري. ورپسې راځو، مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي. او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بل موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمي نه دي، چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته شکی اشاره کوي، چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل سي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولای سي مختلف ناروغي یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته کچې صدمه ورسیږي، مختلف ناجوړیان سره مشکل کېدلی سو مخامخ کېدلی سو. او عموما د دې علتونه چې دی موږ ویلای سو چې مثال چټلی یا هم ممره ټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسېدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی شي ډېر تاثیر واچوي. همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا، د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی شي ډېر چوکې صدمه ورسي. ورپسې د ذایقې حس چې دی، د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسؤل دی او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي. او د شامي حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسؤل دی او د بویونو د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی، چې موږ کولی شو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا دی په دې چیکو تشخیص کو. دا اوس موږ اوس سې د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پوستکي پیوند څه ډول یو عملیه ده؟ دویم سوال د سترګې برخه واضح کړي. دریم سوال د شامي حس په مکمل ډول تشریح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاس ته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راغلل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنی په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای شي چې نیمه بارز واوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه د X او X دی، چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دغه جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د الیلونو په نامه سره یاد کړل. او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مهم وویل. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ استاد درس به د اواو یا ایمي صفحې څخه تر دوه اتیامي صفحې پورې دوام وکړي. مړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلیږي. او دا کوم مثال د خصوصیات چې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي ویل سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کې د لیسې کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې د مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنی دا هغه چې د ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلی ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي معلومیږي، چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دا کوم تاریک رنگونه چې دي هغه موږ وای پر روښانه رنگونو باندې غالب دي. مثال خبره نسواری رنگ چې دي هغه پر او یا هم تیز شین رنگ چې دي هغه پر ابي رنگ باندې غالب دي. چې کچېرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به کچېرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسې غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای شي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سی ویلي تر اوسه پورې معلوم سی ویلي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې موږ وایي کچیر دوه رنګه دوه مختلف رنګه علیلونه شمیر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دي تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچیرې د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټوله خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې هم چې کېدلی شي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی شي رامنځته کېدای شي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ چې شو وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کېږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی. د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دی هغه پر صافو ورښتانو باندې غالب دي. کچیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ورښتان صاف او د مور ورښتان کوتوسي یا مثال خپل توسي ووسي، هغوی چې د رقم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چوسي ډېر فیصده به توسي ورښتان ولري، چې دا عموما نه خالص دي، یعنی هغه کم صاف ورښتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې راځو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی شي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغېز واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدېږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړېږي چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول دپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کیږي سپین کیږي چې دی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دی نه که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې څه شي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي هغه سیمې چې دي کسان یې کوم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي او کوم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدی که چې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو هغه سیمې چې ډېر تودې د هغو کسانو د جلد رنګ نسبت و هغو کسان چې سرسیف کې ژوند کوي فرق کوي ډېر تفاوت کوي یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باید ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا سي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي یعنې پر هغوی باندې چاپیریال ډېر تاثیر نه یې اچولی جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزوم په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي چې په دې کې دوه ویشت چې دی جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه جوړه چې د هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي او که چیرې ډېر سي هغه د څه کیږي د ډاون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي ځکه چې ناقص کیږي یعنې د هغو هغه کوم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې څه سوی دی پکشي کې کم راغلی او ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت د نیچ شوسي کروموزومونه اوسي او درویش جوړې اوسي په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي که چیرې کم او ډېر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړي کس مخامخ کیږي او جینونه چې دي هغه ټوله کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی د میتابولیزم عملی دی او نور ټوله حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسي یعنی ټوله د په جین پورې اړه لري او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی یو عدد کروموزوم زیات سي نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دوی ډېرې خصوصیات چې په د شکل له لحاظه هم سره ورته او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والي سره مخامخ کیږي په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اخته او که چیرې مثال د دیش څخه تر 15 پورې کلونو مایندې مثال او اوسې د اوغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډیریږي، یعنی د اتلس څخه تر دیش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډیرو کې، او که چیرې د دیش څخه تر 15 کالو مایندې مثال امیدوار اوسې هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې د دوه چنده کیږي، یعنی دوه په 1500 کې دغه کسان په هغه اخته کیږي، او که چیرې تر 15 کلنۍ عمر ډیر اوسې هغه بیا ډیر فیصدي چې کیږي ډیری ژنې ډېر کسان کېدلی سي په دا ډاون سندروم باندې دا ماشومانې په اخته سي چې یو په 14 باندې فیصدي کېدلی سي. اوس موږ اوستاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړي، دویمه پوښتنه د البینزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کېږي، او درېیمه پوښتنه ډاون سندروم څه ډول ناروغي ده.